د جانسن اند جانسن د کمپنۍ واکسین ته هم راتلونکې اونۍ اجازه ورکړي. همداراز د کیورواک او نوواواکس د کاندید واکسینونو په اړه څېړنې هم اوسمهال روانې دي.
تاسی آزادی رادیو اورید خبرونی نیمای ترسیدلی د خبرونی په دې برخه کې د کوچنیانو لپاره د آزادی رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او اونیز خبرونه د لوب او میدان خبريږي. خو تر هغه مخکې د مهم خبرونو سرټکی ل نوریاس نوري څخه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز وایي د سولې بهیر پیاوړي افغان ښځینه مشران را میدان ته کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب خبرې اترې کړي او په خپلو ټولنو کې د شخړو د سولې حل څخه ملاتړ کړی دی. ډیبورا لاینز دغه څرګندونې نن د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړي او ویلي دي چې د دغو ښځو پیاوړي کول او د ښځو د ګډون پراخول د داسې تلپاتې او عادلانه سولې لپاره مهم دي چې ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي وي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنۍ کانفرنس پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې پر افغان چارواکو سربیره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر سیاستوالو او فرنګیانو ګډون کړی و او د ډیورند دواړو غاړو ته د امن راوستو پر لارو چارو یې خبرې وکړې. د کووید 19 ضد هغه واکسین لومړني 1000 ډوزه نن کابل ته ورسېدل چې کوواکس نړیوال ائتلاف له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت نن په یو خبره کړې خبر پڼه کې وویل چې د استرازینیکا 4700 ډوزه واکسین د هند له ممبئی ښار څخه په یو الوتکه کې نن د کابل هوایي ډګر ته راورسېدل. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته ورسو. 40 کلن پاپ د عراق یو شمیر ښارونو ته لاړ. د مسلمانانو او د عیسویانو له مشرانو سره یې وکتل او خلک یې سولې او ګډ ژوند ته راوبلل. استرالیا وایي له برما سره یې دفاعي همکاري درولې او د هغو مظاهره کوونکو چې د پوځ له لورې د تیرې میاشتې د کودتا په وړاندې اعتراضونه کوي د بېرحمانه ځپنې له امله د خپلې بشري مرستې لورې بلې خوا ته اړوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د کورونا له امله رامنځته شوې ستونزې ښایي د دې سبب شي چې په راتلونکې یوه لسیزه کې 10 میلیونه نور ماشومان ودونه وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نمونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپل ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې ښودلو دومره غور نه کوي.
ما هغه به زمور ته ویلم، ولی بی بی آبا به دربان دیگه سخی نوم ده. ولی زن آقا و خاندان نومونه و خلق دومره پسی نگرزیده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پایل کې د ماشوم د نوم کې ښودلو په اکله د خلکو خبرې اورو. بیا له روانشناس سره هم د موضوع څیړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم وټاکئ چې په ویلو سره د نوم خاوند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې خیدې. د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي. ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم خلق کړی وي د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلي. داسې هم کولی شي چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړي. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکوونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورځي چې خپله نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه موترازي چې تعجب کړم بالکل. سالخوش زه نه پوهېږم سالخوش څه مانا. شیرینگل هم ده نر نوم ده هم ده خزی نوم ده لکه شاگل ماگل قندیگل ما فکر کرده چه ده به خزی وی مگرم آقا نروی نام ماست شاگل نروی.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکانداره روشن له نور خبرو سره
د خپل نوم نه مې والا مور مې ښایي د نوم مې روشن ده نه پوهېږم خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم ورکې چې ښه نوم به یې راباندې ښایي ما هغه به زه مور ته ویلم ولی بیبی هوا به دې راباندې ښایي څه ښه نوم ده ویل ځان هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېدل. د مور داسې ښه نومونه دي یوه یې ډیوه ده بله یې روینا ده یوه یې بیبي رقیه ده بله یې بیبي اجره دا خنومونه مفر لورګانې هي فکر زه ورته ډیر کوم باید یو خنوم باندې یاڅي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهم حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د ښکلي نوم کې هودل دي. د علوم اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي چې د نوم هودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک خنومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصاله حق ته چوغور غی اسلامی حق ده. د اسلام نظر نه خنوم انتخابول ده ماشوم حق ده. نبی علی صلوات و سلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس. د ماشوم حق پر پلار باندې 15 حقونه دي. په غو حقونو کې لمړی حسابي ان یحسن اسمه د چغه د خپل نوم انتخاب سي د خپل نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول ده ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او خنوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادېږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و ډیر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې ورک نوم ما وغوښتل چې دا راځوندی سي رومیسا نه مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډیره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم ایښودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډیر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډیره حده او تر ډیره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کړي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا یې په اصلاح خوښ او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډیر با ارزښته ده، پارزختی متاسفانه موږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دی، او دریم مسله دا ده چې مور او پلار مو دی په ډیرو خیری په ډیره زرنګي او په اصلاح په غوړ نه کدی او په دې نه پوهیږي چې نوم هم کوي سي په ماشوم غږ وکړي کنه. هغه نوم دوی کدی چې خپلې خوښي
که چیرې یو د سینو می ځای د ماشوم خوښ نه یا هغه د مناسبه معنا ونه لري دا څومره بد تاثیر کولی شي.
غواړم څو ستونزې یادونه وکم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته به اصلاح په ژور خپګان اخته کیږي، په استراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچی بد نوم کېږدئ دی بدو کړنو ته هڅولی او ترغیب ولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي. یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي. که بد نوم پکې دی هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنې هغوی کوی سي په آینده کې بااستعداده او لایقه او باهوشه واوسي. د نوم او جرات ترمنځ مې واجب اړیکا پاتې شوی ده. یعنی کموک په خپل ماشومان خنوم کې دوی د دوی په زړورتوب جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوي سي. ډېرې نمونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. کموک په خپل بچی خنوم کې دوی د دې لامل ګرځي خلک احترام ورته وکړي. یا کموک بد نوم پکې دوی کېدای شي بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډېرې نمونو ترمنځ د نمونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نمونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باوره کوي، په خپلو استعدادونو بې باوره کوي، په خپل هویت او شخصیت بې باوره کوي. ډیری نمونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپله څه رقم نمونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دی به معمولا کوڅه ډب، لنډغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي چې سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکي نوم ږدئ، په خپل بچي، دی به په ښوونځي کې ښې نمرې اخلي، لایقه به یي، زحمت به باسي. زکي 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 څه معنا ورکوي؟ زکي خوب د هوښیار معنا ورکوي. او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچي زمری نوم ږدئ، د زمري غوندې به دوی دی هغه کوي، په اصطلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یا بل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو، الوتونکو. که تاسو په خپل بچي همدغسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول د مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوي سي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په ټلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورریست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هتلر فاشست دا نمونه په دی په رسنیو کې اوري، او دغه نمونه بیا کېدی سي په ټولنه کې د ده سره هم استفاده سي. مثلا اسامه تورریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار. دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډېر بد اغېز کوي. د ته ډول ډار ورکوي. دی په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډېر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کیږي. ډېر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کیږي، مضر کیږي. او وروستۍ مورد چې دونه غواړم وکړم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیما اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کیږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن، دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډېر مسخري وکړي. یعنی کله چې په ډله کې یوځای کېږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو، ټوکو، ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دی له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډېر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته، د هغو نومونه ږدو. یا مثلا که مونږ ترکي سریالونه ګورو، هلته د ترکانو نومونه ږدو. یا مثلا که مونږ اوس امریکایي سریالونه ګورو، یا مثلا نور اروپایي سریالونه، هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلاته کیسو. یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوی سره کینو خبرې وکو، او مشوره ترې وغواړو چې په خپل بچي، په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کېږدو. هغوی له تاریخه خبر دي، په اصطلاح نومونه ستا په تاریخ کې، زموږ په فرهنګ کې، کلتور کې، که هغه موږ په خپلو بچیو کېږدو او لورګانو زمنو، دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.
ډېر مننه استاد.
سلامت
جنوس. درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است، الله مومال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلام او ستړي مشي. د لوبي له میدان مو په یو بل ونی ز خبرونه کې هر کله کوم. د خبرونه مو د مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ ځانګړي کړي. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې له سیکرټر جنرال یونس پوپلزی سره مو د خزینو ورزشکارانو د وضعیت په اړه په افغانستان کې مرکه کړي. په افغانستان کې د فوټبال د خزینو لوبغاړو وضعیت څه ډول دی؟ آیا له اوسني وضعیت څخه راضي دي؟ په دې اړه مو هم د خزینو فوټبال فدراسیون له مسؤلانو سره خبرې کړې، او په دې به هم پوه شو چې په افغانستان کې د خزینو کرکټ ټیم د جوړېدو لپاره کوم اقدامات شوي، ورسره په نړۍ کې دغه برخه څومره پیاوړې ده. خو په سر کې څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون د مارچ د اتمی په مناسبت د نجونو د باولینګ سیالۍ ترسره کړې. د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ورځنۍ سیالۍ کې د باولینګ څلور غوره ښځینه ورزشکارانو برخه اخیستې وه. ښاغلی فاروقی وویل چې د سیالیو په پای کې سونیا سلطانی لومړی مقام او نیلی افغان دویم مقام خپل کړ. د نوموړي په وینا د دغو سیالیو له جوړېدو هدف د مارچ له اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې نمانځ او د نجونو باولینګ سیالیو وده او پرمختګ و. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د شطرنج فدراسیون هم د مارچ د اتمې د ښځو نړیوالې ورځې په ویاړ د ښځینه شطرنج لوبغاړو په ګډون سیالۍ ترسره کړې. د دغه فدراسیون رئیس فردوس ملک زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو یو ورځنیو سیالیو کې دولسو لوبغاړو ګډون کړی و. د دغو سیالیو په پای کې درې غوره لوبغاړو ته تقدیرنامې او ډالۍ هم ورکړل شوې. او لاپورتا رسمن د بارسلونا کلب نوی رئیس وټاکل شو. د بارسلونا پخوانی مشر په ټاکنو کې د ډیرو رایو په ګټلو سره د دوهم ځل لپاره د بارسا مدیریت په غاړه واخیست. هغه پخوا هم دغه کلب مشر و او اوس به په ډیرو رایو سره د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د بارسلونا رئیس وي.
بیا هم خراغلاست. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې سکرټر جنرال یونس پوپلزی وی نا امنی د خزو لپاره د ورزش سالمی فضا نشتون او امکانات هغه څه دي چې دغه برخه هغه ډول چې تمه کېده نه ده پیاوړی شوی. راځي چې دا او دې ته ورته نورې خبرې په دې مرکه کې واورو.
خزو نړیوال ورځ ټول خویندو ته په خصوص مسلمانو خویندو ته مبارکي وایم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده افغانستان کې خزې او خزینه او غاښ د هر لحاظ زیات متضرر شوی دی او خوشبختانه په ورزش کې موږ هڅه کړې دي چې ادقل یو مسؤول نفزا دوی ته د ورزش په ډګر کې مساعده شي. زه باور لرم چې لکه په نور نړۍ کې چې خویندې څومره حقوق لري په افغانستان کې هم ورته باید زمینه مساعده شي او تر څو کولی شي د ټولنې د انکشاف د ټولنې د پرمختیا په برخه کې دوی هم بارزه ونډه ولري. موږ تاسو وینو د خپلو همسایه ملکونو په ژوند کې د خلکو په ژوند کې چې کوم تغیرات راغلي دي واقعا ډیر تفاوت لري. که تاسو نن د پاکستان چې زموږ ګاونډی هېواد دی هلته د ښځو وضعیت وګورئ هغوی نن په لوړه سطحه باندې متخصصین لري په هر ډګر کې، که هغه د زده کړې برخه ده، که هغه نظامي برخه ده، که هغه د ساینس برخه ده، که هغه تا د سپورت برخه ده هم ډیر پیاوړی دي. که ایران وګوري او نور اسلامي نړۍ کې ملکونه وګوري موږ به په دې بحث کې هم په خصوص په سپورت کې هم اراده مو ده چې خویندو ته مسمونه فضا په اسلامي او په خپل شرعي او په خپل کلتوري فضا ورته مساعده کړو او دوی وکولی شي چې په مختلفو میدانونو کې افغانستان ته لاسته راوړنې ولري، د خپل هویت ابراز وکړي او په لوړ سر باندې د خپلو وروڼو سره کار وکړي تر څو افغانستان آباد شي، افغانستان پرمختللی شي.
بله پوپلزی صاحب، اوس مهال د ښځو یا په ټوله کې د نجونو شمیر په ټوله کې د افغانستان په ورزش کې که په هر برخه کې دوی فعالیت لري څومره ته رسیږي؟ د فیصدۍ له اړخه که ووایاست چې تیر کال دغه شمیر څومره و، سکال کم شوی یا په خپل حالت کې پاتې دی؟
خوشبختانه بهتر شوی دی اما متاسفانه چې ډیر کم دی. که تناسب یې موږ ونیسو د ټول ورزشکارانو 2% هم خویندې نه تشکیلوي، اما که په معارف کې ورسره موږ د ورزشکارو خویندو شمیر یو ځای کړو نو دا نهایتا یو 15-30% پورې به دی الکانو یا د زکورو په تناسب باندې د پرسنتیج یا فیصدی شي چې متاسفانه ډیر زیات نه دی. علتونه مختلف دي، جنگ، اقتصاد، فقر، د تحصیلات او د تعلیم کموالی، دغه عوامل دي چې په جامعه کې ښځینه او تر اوسه پورې د ورزش په ډګر کې ډیر کار نه دی شوی او په زمین کې تر ټولو مهم بخش جنگ او ناامني ده چې هیڅ فامیل هم آرام فکر نه لري چې دوی ښځینه اعضای د کورنۍ لاړ شي ورزش ته. امکانات هم محدود دي. موږ په دې کې ډېره هڅه وکړه چې د خزینه او ورزشکارانو لپاره هغه اماکن چې دی ازاینه چې دی تنها د دوی لپاره وی او تصمیم ما تا دا دی چې سکل د حمل د میاش نشرو د دریو میاش د لپاره به تنها په المپیک او تربیت بدني کې د خزینه او سیالۍ وی چې په کې به سالکان اشتراک نه کوي یعنی په دغه جریان کې به د الکانو هیڅ سیالۍ نه یوازې بده دی تر څو دی وکول شي په یو فضا کې په امن فضا کې خپل منځونه کې دی لوبي وکړي
په پلزې سه د مارچ اتمه چې نن ورځ ده د دغه ورځې په مناسبت باندې راتلونکي پلانونه مو یعنی ککال ته دا ورځ بیا رسیږي پلان مو څه شی دی چې د خزینه او ورزشکارانو لپاره باید کم کم کارونه ترسره شي او بل مخکې مو هم ورته اشاره درلودله اوس کمې هغه سترې ستونزې دي چې د ستاسو د کارونو پر وړاندې یې خنډونه جوړ کړي تاسو نشئ کولای چې د خزینه او ورزشکارانو وضعیت اوس چې څه ډول دی د دې هغه ښه حالت ته تاسو واړوي
یو خو د روزونکو یا د مربیانو کمښت دی د خزینه او بحث کې چې دا یو غټ ستونزه ده او په دې کې موږ تصمیم دادی چې څه کال د هرې رشتې د ورزشې رشتې څخه 15 نفر را معرفي شي او وکول شي چې دا غروزن کې اول مغروزو کله چې د لوبغاړې روزن کې هم خزینه یې نوغې په ډیر خفه ځکه کول شي په یو نسبتا اعتماد کول شي چې غوې لوب او کې او د لوب زمينه ورته مساعده شي دویم لوی عمل نه امنی ده چې نه مه کې سم کانل لري چې موږ ټول لاسرنه ولرو که چیرې امن شي صلح شي او زمينه مساعده شي موږ باور لرو چې دا تر څونکو کال دغه وخت پورې د خزینه او په لوبو کې ګډون تر شل فیصد پورې په ډېر اسانۍ سره موږ اوچتولای شو مکه نامنی وی لکه به سخت سونز هیچ بنامه که هیچ انکشافی کار نشی که دلی که ومشی اغا بناقص
دورسته پختن پتوگه بانده پوپالزه سه پتوله که مو افغان مرمنو تا چی دو ورزش پا برخ که دوی فعالیت لری او تاسو دیو مسئول پتوگه چه داد ورکه ولی شی چه پیغام ورطه لری چی دوی پراتلون که کی دو ورزش دگر تا وحد سول شو بلاخره دغه تشه چې اوس موجوده ده د تشه پراتلون کې کلونو کې د پام وړ ډکه شي
مننه موږ د یو غیر دولتي او غیر اجتماعي نهاد توګه باندې د اطمینان ورکو چې فضا ته به تغییر ورکو مناسبه فضا به دوی ته ایجاد او تر څو دوی راشي لوبې وکړي او په زمن کې تصمیم مو داده چې مکاتبو کې د خزینه او مکاتبو کې دا فضا ایجاد شي ځکه چې هغه بهترین ځای ده دوی به هم ذکر کی او هم به د لوب زمينه ورته مساعده شي د معرف د وزارت سره مو په مشترکه ډول باندې پلان ده چې یو تفاهمنامه د المپیکو د وزارت معرف سره امضا شي تر څو د دوی دغه خزینه روزل کې وروزل شي او هغه ته جنکیانو ته خصوصا د مکاتب او خزینه او زکونکو ته فضا مساعده شي او دیو کولای شي چې لوغ ته راشي او په لوګ کې اشتراک وکړي ګډون وکړي
د ازادي رادیو درنو ریدونکو تاسو د لوبې له میدانه اونیزه خبرونه اوري د افغانستان د خزینه او فوټبال فدراسیون اوس مهال په څو ولایتونو کې فعالیت لري آیا کارونه په سمه توګه روان دي د دې فدراسیون د تخنیکی چارو مشره ګلمینه دوست په دې اړه وایي
اوس په افغانستان کې اوس د جنو په برخه کې په فوټبال کې وضعیت ډیر ښه ده د ساکل د ساکل ما مخې په 2020 کې موږ ډیر مشکلات درلودل د کورونا له وجې او هم سران امنیتی لحاظ مون ډیر مشکلات درلوده او اوس ورځ په ورځ مون مشکلات کمیږي او نجونې ډیر علاقه مند کیږي چې فوټبال کې اشتراک وکړي مون نن د اتم د مارچ د خزه د نړیوال د خزه ورځ لپاره مونږ یو یو برنامه نیولې ده چې دا په دې کې شپږ مسابقې کیږي کوم دوه هفته مخکې د مسابقات شروع کړي وي او نن یې فائنل ده او د دغه ورځ هم څنګه مونږ یو فستیوال نیولې ده چې ټولې مربیانې ښځې دي او ټول اشتراک د نجونې چې اشتراک کوي دا کوچنیان دا ټول نجونې دي چې 150 نفر نجونې دي او 24 مربیان دي چې ټول ښځینه دي په دې فستیوال کې نن اشتراک کوي مونږ په دولس ولایتونو کې نمائندګي لرو چې کابل هم په کې شامل ده. کابل، هرات، مزار، سمنګان، جوزجان، تخار، غور، بامیان دغه ولایتونه دي. دولس ولایت دي چې مونږ پکې نمائندګي لرو. او درې زرو نفر همده بازیکنان دي چې مونږ سره تاپ دي، مونږ سره راجستر دي. او په کابل کې مونږ په الف ګروپ کې برتر او بی ګروپ کې د لس ټیمونه لرو چې مونږ سره تاپ شوي. ډېر منفي اغېزې اخېدلې دي چې په مخکې کال کې مونږ هېڅ نه شو کولای چې خپل فعالیتونه ولرو په کابل کې او په ولایت کې. کاملا مونږ خپلې برنامې وښوې او په دغه کال کې مونږ وکولای شول چې په کابل کې او په ولایت کې مونږ خپلې برنامې مخته ویسو. او امنیتي چالشونه خو هره ورځ ډېرېږي او په سر د هغو نجونې کوشش کوي راشي خپل تمرینونو ته، خپلې مسابقې ونیسي. په ډېر مشکلاتو کې نجونې راځي او خپل کارونو ته ادامه ورکوي. ټولو نجونو او ښځینو ته ما همدا پیغام ده چې ورزش ته مخ راوړي او له مشکلاتو سره مبارزې وکړي تر څو وکولای شي خپلې ارزوګانو ته ورسیږي.
او د کرکټ نړیواله شورا پر خپل فیسبوک پاڼه څو مودې وړاندې داسې انځورونه خپاره کړي وو چې افغان خزینه کرکټ لوبغاړي په کې ښکاري او د کرکټ لوبه کوي. دوی ویلي وو چې افغانستان کې د خزینه کرکټرانو عملی لوبې د پیلېدو په حال کې دي. له دې وړاندې په کابل کې د خزینه او د اکاډمیو جوړولو لپاره هم هڅې شوې وې چې په لومړي ګام کې راشد خان د خزینه کرکټرانو لپاره د اکاډمیو جوړولو پرانیسته وکړه. افغانستان کې ډیری وخت د ښځو لپاره ستونزمنه ده چې کرکټ تراشي، ځکه کورنۍ محدودیتونه زیات دي، کلتوري او ټولنیز ستونزې هغه خنډونه دي چې ښځینه د کرکټ په ډګر کې پاتې راوستي. خو افغانستان کې بیا د باولینګ، تکواندو، غره ختنې، فوټبال، والیبال، ځغاستې او نورو برخو کې ښځینه لوبغاړې پریمانه دي او لوبډلې شتون لري. د ورزشي فدراسیونونو سره یې لوبډلې ثبت دي، خو یوازې د کرکټ لوبډله نشته او افغانستان کې رسمي اکاډمیانې هم شتون نه لري. خو د کرکټ نړیوال شورا په افغانستان کې د خزینه او لوبغاړو د شتون په اړه هیلمندي ښودلې ده. دا د دې معنی ورکوي چې په افغانستان کې هم خزینه کرکټ ته شین څراغ بل شوی او ورو ورو به یې لوبډله جوړه او نړیوال لوبو کې به د وخت په تیریدو سره ګډون وکړي. په نړۍ کې د خزینه او کرکټ لوبډلې پاکستان په نړۍ کې نړیواله کرکټ لوبډله لري. عربي متحده امارات، کویت، بنگلاديش او نور ګڼ شمیر مسلمان هیوادونه هم خزینه او کرکټ لوبډلې لري او نړیوالې لوبې کوي. په نړۍ کې بیا هندوستان، استرالیا، انګلستان، افریقا، امریکا، نیپال، هانګ کانګ، چین، جاپان، نیوزیلند، زیمبابوي، ویسټ انډیز او نور ګڼ شمیر هیوادونه ملي لوبډلې لري. په نړۍ کې تر دې دمه یو خزینه کرکټ لیګ شته چې هغه په استرالیا کې د بیګ باش خزینه کرکټ لیګ دی. اوریدونکو، زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.